السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږسته یو د نن ورځې روسته خبری غړی کې زه نجیب امیر تاسو قربم د خبرونو ویانده پرخنده صدر سره د تخنیکی ډایرکټر مویسف خان امیر دې زمون ټول لغړی سلامونه قبول کړي په دې هیله چې خو خسته ورځ مو تیر کړی وي تر سره پاتې شی په دې یو ساعت کې د پښتونخوا سیمې نړۍ پاړه بلا بیل راپورونه شننی او مرکی در تلرو که وقت یاریو که یوانی مسندر با هم در وارو خور از اول در فرخنده سب ناده دی محل خبر نو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سرټکی نن د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ښار په پخوانی پولیس افسر راو انوار د نقیب الله مسعود د وژنې په تور فرد جرم عائد کړی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي لومړنۍ معلومات ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې دیارلس ولسی کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روس د لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل د رپورټ ته خلاصې د خپرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي د خبرونو تفصیل د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د ښار په یو پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د وژنې فردي جرم عائد کړی په راو انوار تور دی چې د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال یې کړو تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو جالي پولیس مقابله کې وژلې دي د ترهګرۍ ضد عدالت نن په خپله فیصله کې دویل چې د اپریل په 11 نیټه به هغه مجسټریټ او نور کسان عدالت ته وړاندې کیږي چې د نقیب مسعود د وژنې په اړه ټول شواهد راغونډ کړي دي پاکستان مطبوعات لیکي راو انوار هم په دغه وخت موجود وو د نقیب مسعود د وژنې وروسته د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم تنظیم د راو انوار خلاف مظاهرې وکړې او د هغه د گرفتارولو پر ضد د مقدمې چلولو غوښتنه کړې ده تیره شپه د بلوچستان په هرنایي سیمه کې په یو کور د غره د کمر راپریوتو په پیخه کې یوه ښځه او د هغې 5 ماشومان وژل شوي دي دغه پیخه د هرنایي په زندپیر سیمه کې شوې ده د هرنایي انتظامی چارواکي وایي په پیخه کې د مړو شوو ټولو کسانو مړې له ملبې راویستلې دي دا په سیمه کې د وروستیو بارانونو وروسته لومړی پیخه ده چې په یو کور د غره کمر راپریوتې نن په قبایلي ضلعو کې خاصدار او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ اعلان کړی دوی وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي د لوی یو صوبېدار میجر لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل
دا نن چې کوم احتجاج دی د پولیو د بایکاټ باره کې چې کوم دی نو موږ دا وایو چې یاره تاسو پورې زموږ د لیوز دی خاصدار دی مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلی موږ سره څه کوي نو تر هغې پورې به چې کوم دا احتجاج دغه دلته کې قبایلي مشران هم دا اعلان کړی دی لیوز خاصدار پوس هم خپلو کورونو کې دا دغه کړی دی چې یاره موږ به دا ساسکي نه ورکو
لنن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو مهم اپیل شوی ولی په ځینو قبایلي ضلعو کې د خاصدارو د بایکاټ له وجې نشته د بلوچستان اسمبلی نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه پر رامنځته شوې لانجه بحث کوي د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو چې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی په ټولنیزو رسنیو د خط خپرېدو وروسته په اسمبلی کې د یو اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثنا بلوچ په حکومت تنقید وکاو په دې اړه په اسمبلی کې له حکومته د رسمي وضاحت غوښتنه وکړه خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې بندیز تسته کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے نہ کسی
دا بندیز نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگول شوی دے بلکہ دا دغه غو ملازمینو پر ضد دے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی
د بلوچستان نورو اپوزیشن ګوندونو او د ستکونکو تنظیمونو هم د حکومت پر دې اقدام تنقید کړی دی تاسو مشال ریډیو ته وګی یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه مرستندوی ماموریت سخت اندېښنه ښکاره کړي او له چارواکو او خپلو خواوو یې غوښتي چې د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویاندي مشال ریډیو ته په یو بیان کې ویلي چې دوی د کندوز په عملیاتو کې د ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو خبر شوي او په اړه به یې ټول معتبر تورونه څېړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې چاودنې شپږ ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د چاودنې تفصیل ورکو زیات کړه چې نن سهار په کم 9 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه کې چاودونکو توکو چاودنه کړې چې پکې درې ماشومان او درې ښځې ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې ذمهواري نه ده منلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت ته خلاصې خپرېدو وروسته ځان سپین ګرځولی دی، خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ د دغه مسالې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول ریپورت خپور کړل شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار تېره ورځ په یو لیک کې کانګرس ته ویلي چې د امریکا د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت تر مخه دا نه ده موندل شوی چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی د روس له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې د مداخلت په اړه څه همغږي کړی وي. ویلیام بار دا هم ویلي چې هغه مرستیا لوی سارنوال روډ روزنسټین دې نتیجې ته رسیدلی چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې وایي ټرمپ دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واسطه امر کړی چې له موزمبیک سره دی چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قومندانې وروسته تر هغې دا خبر ورکړې چې موزمبیک له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140.50 روپۍ اخیستل کیږي او 140.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 103.80 روپۍ او 1 پیسې او 104.50 روپۍ، یو ایرو 105.50 روپۍ او 1 پیسې او 108.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 83.10 روپۍ او 83.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.50 روپۍ او 10.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.40 روپۍ او 1.60 روپۍ او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 4 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات 20، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات 6، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
سموکراک په میډیم ویو شپک سو یه ویش باندی آوری. آوری دون کو پا دیخ پراوانه کی ده ده غو ریپورتونو تفصیل آوری داشه. ده کراچی ده ملیر سیمی ده پولیسو پخوانی مشر را وانوار باندی فرد جرم عاید کل شو. ده خیبر پختونخوا وزیرالا په سوات کی ده گیسو ده پروژه افتتاح وکړه. جمعیت علماء اسلام په میر علی کې د میلیون مارچ په نوم جلسه وکړه. په مومندو کې خاصدارو د پولیو د مهم د حفاظت نه انکار کړی. یو خاصدار وایي
تر څو پورې زمونږه پته نه لګېدلې او زمونږه حق نه راکړ، مرات نه راکړ چې موږ څه شې شو دغه پورې به احتجاج جاری.
د پاکستان حکومت د سوات یو مدني فعال زاهد خان ته جایزه ورکړې ده.
موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو، خو چې کله دا جبر رواني نو دې خلاف نه ودرېدل ځین چې دا انسانیت نه دی.
دا د زاهد خان خبرې وي. د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین سره مو مرکه کړې ده. دا نو رپورټونه په دې یو ساعت خبرونه کې اورېدل شي. دا اورېدو لپاره را سره اوسه. د پاکستان د سند صوبې په کراچي ښار کې نن د ترهګرۍ ضد عدالت په یوه اورېدنه کې پر راونوار فرد جرم عاید کړ. راونوار د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر و چې پرې د 2013 کال په پیل کې د یو پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژلو دعوه ده. عدالت نن د هغه او د هغه سره د نورو ښکېلو کسانو په اړه خپله پرېکړه واوروله، خو دغه پولیس افیسر د فرد جرم د قبلولو نه انکار وکړ. دا چې نور څه ویل شوي زموږ همکار انیسی اجمل په کراچۍ کې د ډیوه رادیو له خبریال فضل عزیز سره پرې خبرې کړي. هغه وایي
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت نن چې کوم اورېدنه شوې ده، په دا اورېدنه کې ویل شوي دي عدالت راوانوار ته ویلي دي چې راوانوار او د سره په دغې د مسجد د وژنه کې تورن کوم پولیس دي، دې باندې فردي جرم لګولی دی. خو راوانوار د دغې فردي جرم نه د صحتي جرم دی انکار کړی دی. بیا عدالت په دې کیس کې د نننې اوریدنه چې وا د مقدمه دا د 15 مارچ باندې د دې تاکنه وا دا اوریدنه مکېدل خو په تاریخ باندې دا فرد جرم نو لګول شوی نن عدالت پر اوادوار او د سره په دغه مقدمه کې کم تورن کسان چې دي په دې باندې فرد جرم ولګو په دې مقدمه کې د اوریدونکو ته تاسو د لاري د وې مارچ په دې کې راوالوار او د سره سلور نور کسان پولیس افسران دي چې دا پدې کې نیول شو د خوشي دي پدې مقدمه کې شپږ نور پولیس دي هغه باندې دي او هغه پدې کې مفروران یا مفروران دي هغه پټ دي غلا نه دي ښکار شي پدې ټولو باندې نن عدالت صرف دومره کاروایی کوي چې دوی شو چې باندې فرد جرم ملګول شو دي انکار کو درې د پاره بل نیته بیا وټاکله چې بل نیته باندې با درې بیا پیښ کی
خانو سوای چې دوی ما اوریدنه او راتلونکي اوریدنه وکړه بیا
د دې لپاره د دویمې اوریدنې یو لسم اپریل دی هغه ټاکل شوی دی په لسم اپریل باندې دی بیا غوښتل شوی دی او عدالت په لسم اپریل باندې نه یوازې روانوار د زه سره کوم نور دی وشي پولیس چې دي بندي او په دې کیس کې تورن چې کوم په ضمانت خوشي دي بیا وغوښتي دي بلکې د وکیل د نقیب مسید د کورنۍ کوم وکیل چې دغه سره زما خبرې شو هغه ته ویل په روانه اوریدنه باندې عدالت دوه اینی گواهان دی دیوی دا اغه دوه اینی گواهان دی چې کله نکه مسید دا غسرہ نور کسان نیول شو په دې کې ودا دوه کسان هم مو دا د دې د وکیلانو درې د کورنۍ وینا دا کسان چې بیا په دې مقدمه کې د پولیس د ولکین دی آزاد شو دی پر خوځل شو دا نور څلور کسان د نکه مسید سره څلور کسان بیا د دې په جالب مقابله کې درې وجن شو نو دا دوه کسان چې کوم د نکه مسید د کورنۍ وکیل راته وویل دا دوه کسان په ولې سم اپریل باندې عدالت غوښتي دي د دې نه به د ایمي گواهان دی وته چې د دې تاریخ ایمي گواهان دي د دې نه به بیانونه خپل کیږي او دایبه بل اوریدنه چې په ولې سم اپریل باندې بکیږي چې مخکې بیا ستې کې هغه دا اوریدنه نه پسمل
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون د سوات لپاره د سویګیست یوې نوې پروژې پرانیستو کړه نوموړي په خپل وینا کې ویل د دوی د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د نوو قبایلي زلو د انضمام پروسه په سمه توګه بشپړول دي وزیر اعلی ادعا وکړه چې د حکومت پروګرامونه په کامیابۍ سره مخته روان دي نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې
نن سهار په محمد کې د پولیو ضد مهم چلون کې نارینه او زنانه روغتونونو ته راغلي او ویلي چې تر کومې د یو ټیم سره دوه سکیورټي غړي نه وي مهم کې برخه نشي اخیسته په محمد کې هم د لیویس او خاصدارو یو غونډه وکړه چې په کې وویل شو حکومت دې د هغوی د راتلونکي حیثیت په اړه وضاحت وکړي او د هغوی قربانیو ته دې پام وکړي لیاقت علي خان د لیویس واکونو صوبیدار میجر دی او مشال ریډیو ته وویل
موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ د لیویس دی خاصدار دی مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلي موږ سره څه کوي نو تر هغه پورې به چې ما دا احتجاج دغه دلته کې قبایلي مشرانو دا اعلان کړی دی لیویس خاصدار پوس هم خپل کورونو کې دا کړی دی چې موږ به دا ساس کې نه ورکو
د غونډې مشر میجر پشمګل د صدر زوک په نمندګۍ مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پولیو مهم په ضد نه دي خو حکومت د هغوی نه کار اخلي او غوښتنې نه مني نو بیا د پوینا چک پوسټونو باندې خو ډیوټي کوي خو د پولیو ډیوټي به نه کوي
دا احتجاج موږ د آل پارټا په سطح د لیویو د خاصدارو په اتحاد کړی دی چې د پولیو په زموږ بای کاډي موږ نوی نظام ته بالکل تیار نه یو زموږه زوړ نظام خوښ دی او پکې کې خوشاله یو تر څو پورې زموږه پته نه لګېدلی او زموږه حق نه راکړ مرات نه راکړ زموږه پته نه لګېدلی چې موږ څه شې شو دا پورې
د کمشنر انتظامی مومند پوینا چاوی کوشش کړي چې د پولیو ضد مهم په هر ډول وچلوي خو خاصدار او لیویز وکونه ډیوټي ته نه دی رضا شوی ولې د صحت د محکمې مومند چارواکي وای چې نن پولیو ضد مهم په ډیرو ځایونو کې ځنډیدلې او ممکن نه ده چې سبا دغه مهم شروع کړي یاد دی چې پولیو مهم یوازې په قبایلي ضلعو کې نه بلکې په ګرد پاکستان کې روان شوی ولې د قبایلي ضلعو دننه د خاصدار او لیویز وکونو د احتجاج لولې دغه مهم په ډیرو ځایونو کې د ځان ښکار شوی په مومند کې په هر پولیو مهم کې اته سوه نوی خاصدار او لویز وکونه غړي برخه خلی ولې په قبلي زلو کې دغه شمیره په زرګونو ده شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو اسما معذرت قبول کړئ ځکه تاسو کوم رپورت واورئ دغه د شانواز ترغزی او تاسو په دې کې واورئ چې د پاکستان د نورو برخو په شان په قبایلي زلو کې هم ماشومان ته د پولیو د ساسکو ورکولو لړۍ پیل شوه خو په ځینو سیمو کې خاصدارو او لویز وکونو د احتجاج په ډول د پولیو له مهمه بایکاټ اعلان کړي او هغه رپورت چې جمعنه مو در سره کړی و چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون سوات ته تللی و ولته د سویګیست یوې نوې پروژې پرانیسته کړې ده اوس درته دراورو د نیاز احمد خان رپورت
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اتوار په ورځ سوات پروګرام کې د سویګیس 12 انچ نوی پایپ پرانسته وکړه په دغه مهال دوی ته ویل شول چې دې پروژې باندې سلپاسه 2 ارب روپۍ خرچ راغلی او 100 کیلومتره دغه پایپ سوات ته خپور شوی دی چې دې سره به په سوات کې د سوی ګیس لوټرینګ ختم شي. محمود خان وروسته د سیمې اوسیدونکو ته خپله وینا کې ویل چې دا وخت د صوبې لویه مسله صوبه کې شامل شوې د زړې پاټه علاقې دي، هغوی د ترقۍ په دې سفر کې روانول دي.
زه چلته لاړ شم خلکو ته زیم، تاسو غم مه کوئ، زه دلته راغلی یم، ماته پته ده موږ خپل سواد کې کتلی ده کنه چې په موږ باندې څه تېر شوي، په مصیبتونو سره تېر شوي خلک دي، ټولې بربادې علاقې پرتې دي. انشاءالله د هغو دپاره به هم څه کول غواړي، ځکه چې هم پښتانه دي او په صوبه کې شامل شوي دي، هغو له به هم څه نه څه کوو، خامخا به کوو د ټولې صوبې دپاره به کوو.
د وزیر اعلی وینا نه وړاندې د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړي سلیم الرحمن خپله وینا کې غوښتنې وکړې چې د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سوات کې د نوي جوړ کړی شوي اسپتال او بیا د زده کوونکو د کالجونو ستونزې دي.
منګوري غټ اسپیټال له تاسو ته خصوصي تور باندې ویم چې دغه اسپیټال لپاره خصوصي تاسو اعلان وکړي، کار به شروع دی، کړه کی کنه نه کیږي. بل زمونږ په منګوره کې او په سواد کې دا ایڈمیشنز ورته شروع شي د سپتمبر نه، او بیا دا واړه د لکان سروهلی بروالی ګرځي. نه تاسو ته خصوصي تور باندې درخواست کوم چې د دې منګور لپاره خصوصي دوه د لکانو د ډیګری کالج اعلان وکړي چې ان شاء الله تعالی زمونږ د مسله مل شي.
په دغه ځواب کې وزیر اعلی وویل چې دوی ته د سوات ټولې ستونزې او مسلې معلومې دي، دوی به سوات ته موټروی هم غځوي او نورې مسلې به هم حل کوي.
څومره چې د مسلې دي انشاءالله هغه به تاسو ته حل کوو، هغه مسلې به دا او د سوات بم ترقی کوي، ملکنډ بم ترقی کوي، خیبر پښتونخوا بم ترقی کوي، او انشاءالله د عمران خان په قیادت کې به دا ټول پاکستان انشاءالله ترقی کوي. او انشاءالله چې ستاسو د دعاګانې دغه شانتې وي، نو بم انشاءالله د حکومت ترقی کوي، ستاسو د مسایل به الکی.
وزیر اعلی محمود خان یو ځل بیا وویل چې سوات د سیلګرۍ لوی مرکز دی او د سیلګرۍ پرمختګ لپاره هم دوی لوی پروژې شروع کوي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وایي د امریکایي چارواکو سره په شو مذاکراتو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو نورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان ورسره خبرې کړې دي.
سهیل شاهین صاحب، طالبان او امریکا دواړه وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، نو چې پرمختګ شوی دی نو څه مشکل ولې، لکه
په مخکنیو غونډو کې اجنډا مختلفه وه، هغه د تور لیست ختمېدل او د دفتر خلاصېدل او دې ته ورته نور موضوعات وو چې په هغه باندې به خبرې کېدې. لکن بیا وروستو دواړه خواوې په دې باندې متفق شول چې لومړی په هغو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې هر یو لوري ته هغه مهمې دي او هغه موضوعات یعنی تشخیصی کی تعین کی. نو موږ ته د خارجي قواو انخلاف مهمه وه او دا اساسي مسله وه، او دا او د امریکایي لوري ته دا مهمه وه چې د دوی او د دوی د متحدینو په خلاف باندې افغانستان خاوره استعمال نسی. د دې توافق وروسته بیا په دغو دوو موضوعاتو باندې بحث وای دا په دې وروستیو غونډو کې، او پرمختګ هم سوی ده. البته نهایي کېدل یو څه نور تفصیل ته اړتیا لري چې هغه په راتلونکو مجلسونو کې وسی.
هر یو هیواد تقریبا د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي، نو څه مشکل دی چې تاسو کو په ماسکو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره کېنه، حنیف اتمر سره کېنه، دغه رنگ یونس قانونی سره کېنه، محقق صاحب سره کېنه، او داسې ډېر نمونه دي. نو څه مشکل دی چې تاسو اوسنۍ چې کوم حکومت ته اداره ده هغې سره د ناستې نه تاسو څه مشکل دی پکې؟
موږ د افغانانو سره ګورو او د هغوی سره مو د یو افغان او د یو پر په توګه کتلي دي. کله چې رسمي دنده نه لري خو خپلواکي د ټولو افغانانو دپاره مهمه ده. بیا د افغانانو سره په تفاهم د یو افغان شموله اسلامي نظام تاسیسول دي، او دا په موږ ټولو افغانانو پورې بیا اړه لري چې د حریت په فضا کې چوکاټ او ټول قوانین جوړ کړو.
بله خبره ده چې کله خبرې ختم شي نو تاسو دو نکاتو ته په ایجنډا باندې دو موضوعاتو ته اشاره کوي، د خارجي فوجانو مسلې ته او افغانستان په مستقبل کې د ترهګرۍ د پاره چې استعمال نشي. لیکن کله چې زلمی خلیزاد هغه ټویټ کوي نو هغه بیا پکې د اوربان خبر هم کوي او هغه افغان حکومت سره د خبرو د دې ذکر هم کوي، هغه غواړي چې ټول شیان یو ځای وي. نو دا مشکل دی آیا یا نور څه مشکل راشته چې تر اوسه پورې دواړه غاړې رسمي معاهدې ته نه دی رسیدلی.
لمړی خدای دوه مهم مسائل دي چې باید حل شي او په دې باندې خبرې روانې دي. د دوه دوه مسلو حل به د بین الافغانی تفاهم لپاره یو ښه فضا رامنځته کړي. او په مسکو کې موږ په خپل ګډون سره چې هغه بین الافغانی کانفرنس وو په هغه کې خپل ګډون سره موږ په دې جهت کې یو قدم اخیستی دی. همداشان په راتلونکي کې د اپریل په نیمایي کې په دوحه کې یو بل کانفرنس جوړېدونکی ده، په هغه کې به هم د اسلامي امارات استازي د افغاني زمونږ د افغاني ټولنې له نورو مختلفو استازو قومي مخورو او سیاستوالو سره وګوري او د افغانستان د رواني غمیزې په مختلفو ابعادو به نظر ورسره تبادله کړي.
تاسو د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین مرکه اوریده. اوس هم یو بل رپورټ، پرون د شمالي وزیرستان په میر علي کې جمعیت علما اسلام فی ډلې د میلیون مارچ په نوم جلسه وکړه. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کې د حکومت او پوځ هغه داوی چیلنج کړی چې وای په قبایلي سیمه کې امن پرځای کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت په آئین کې د فاټا حیثیت ختم کړ، خو اوس د نوو قبایلي ضلعو د اداره کولو لپاره هیڅ قانون ورسره نشته. حکومت بیا وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته په نوو ضلعو کې د قانوني او انتظامي چارو سمول پیل کړی دی. عمر وزیر رپورٹ لري.
جمعیت علماء اسلام فی ڈل 13 ورس شمالی وزیرستان میر علی کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ملین مارچ جلسہ وکڑا چه زرگونا خلق یہ دغلتا جمع کڑی ول. جلسہ تا وینا پر محل د جمعیت علماء اسلام ڈل مشر مولانا فضل رحمان وویل چه موجودہ حکومت د پالیسو او اقداماتو پر ضد باید د ملین مارچ سلسله دوام لري. د پخوانی قبایلی سیمو بدلون په اړه مولانا وویل نوموړي زیاته کړه چې کالونو پس هم په قبایلي سیمو کې امن پر ځای نه شو او د غلطه ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دی. نن د لس دولس کاله تیرېدو او فوځي عملیاتو پس هم امن او امان مسله په هماغه ځای ده. نن هم خلک په خپلو کورونو کې محفوظ نه دي. قبایلي خلکو نه خو اسلحه یوړل شوه او د شپې په کورونو مجرمان د اصلي سره ورزي بېګونه خلک وژني. تاسو خو مونږه د مجرمانو پر هم پرېښودلیو. میر علي میلیون مارچ کې مولانا فضل رحمان اعلان وکړ چې راتلونکې یو دیرشمه نیټه به په سرګودا، یو ویشتم اپریل خیبر قبایلي ضلع او اته ویشتم اپریل باندې منسیرا کې میلیون مارچ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بنو.
د پاکستان حکومت سوات د منګور یو مدني فعال او د هغه سیمې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زاهد خان ته ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره مډال ورکړ. نوموړی وایي د ټولنې بشهوره کسان باید د ظلم پر ضد او د من په حق کې اواز پورته کړي. د سوات اوسیدونکو حاجی زاهد خان ته د جایزې ورکولو پر حکومتي اقدام خوښي ښکاره کړې. نیاز احمد خان له سوات.
د منګورې سره تعلق لرونکي او یا کالو ته نږدې په عمر کې د سوات حاجی زاهد خان چې په جرسو غونډو کې په ډاګه د تشدد په ضد ویناګانې کړي او بیا چې کله په سوات کې د وسلوالو هلې ځلې روان وي، دوی د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې او په شخصي توګه د هر قسمه تشدد سخت مخالفت کړی. هم په دغه وجه کال 2012 کې پرې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړي چې په کې سخت جوبر شو، خو بیا هم خپل موقف نه دی بدل کړی. په دغه ورته د پاکستان صدر عارف علوي په اسلام آباد کې په درشتم مرد تمغه شجاعت یعنی د بهادرۍ جایزه ورکړې. حاجی زاهد خان وایي چې دغه جایزه د هغه سوچ ته چې ظلم او تشدد هر ځای او هر څوک کوي د غندنې وړ ده.
ظلم چې په هر معاشره کې هر ځای کې ذمہوار خلکو د باشعور خلکو د ذمہواري ده چې دغه خلاف آواز چې موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو. هر څه ته د حق حاصل دی چې هغه یو بیانې ورکړي، هغه یو خبره وکړي، خو چې کله بې ګناه خلک قتلېږي، کله د هغوی وینې تویږي، بغیر د سجورم نه بیا د غی تعلیمی اداري اورانی گی د غی د صحت مرکزونه اورانی گی او دا جبر رواني نو د خلاف نو دردل زم چې د انسانيت نه دي نو په دغه سوچ او فکر من خپل आवाज نوچت کړو او خپل موثر طریقې اوچت کړو او دا غی په نتیجه دا چې نن په سواد کې امن دي او خلک پر ژوند په خپلار تیرولې.
حاجی زید خان په حجره کې د مبارکۍ لړۍ جاری ده. مبارکۍ ته ورغلی د عوامین شترګون د ضلع سوات پخوانی صدر او صوبایي اسمبلۍ غړی شیرشاه خان مشال ریډیو ته وویل،
دومره سخت او دومره تکلیفونه او دومره حملې باوجود دی خپل هغه مقام نه پریښود او خپل خبرې نه پریښود او بیا کله بیا سوات باندې د ټول سره ریکوست وکړو چیرې څومره سیلانی او میلمانه راځي نو دینه پیسې مالې د مفت تاکي چیرې سوات آباد د سوات امن کې د یو ډېر لوی کردار دی. نن زه د حکومت یو خپل طرفه تاسو په ساتد باندې تاسو شکر ادا کوم.
د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ارشاد خان وای چې دوی د حاجی زید خان د امن لپاره او بیا د ولس ستونزې چارواکو ته رسول په خپل لیدلی نو دوی د دغه جایزه حقدار دي.
دا یقینا د سوات لپاره انتهایی د خوشحالۍ خبره را چې موږ نن تمغه شجاعت میلاو شو د ټول سواتیانو لپاره د خوشحالۍ او د مبارکباد خبره ده. چونکې د صدر صاحب خدمات د چانه پټ نه دي، هغه په هر وخت کې تاسو کتلی دي رښتیا ویلی دي، نن دا د رښتیا و نتیجه ده.
حاجی سید خان وایي چې د عدم تشدد او ظلم په ضد به د دوی دغه هڅې روانې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی کې نن د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز پر موضوع بحث وشو. د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 14 په تعلیمي ادارو کې په سیاسي غونډو بندیز لګولی. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوس په دې اړه له حکومت ته ځواب غوښته دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې مشري روبابا حمید دورانی د مارچ پر 14 نیټه د انجونو او هلکانو د کالجونو مشرانو ته په لیږل شوي رسمي لیک کې ویلیو چې د لوړپوړو چارواکو په امر دوی خبروي چې په ادارو کې پر سیاسي غونډو په سختي سره بندیز دی. د دې رسمي لیک پر ټولنیزو رسنیو باندې تر خپرېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوچ مخالفت وکړ او په دې اړه یې په اسمبلی کې یو ریکوزیشن جمع کړ او له حکومت جواب وغوښتی.
لیٹر بڑا مبم تھا، میں نے حکومت سے سلسلے میں جواب طلبی کی ہے.
د تعلیمی ادارو مشرانو ته لیگل شوی خط ډیر مبهم دی، نو ځکه مال حکومت ځواب غوښته دی. په اسمبلی کې بګورو چې حکومت څه ځواب راکوي، څه ډول بندیز لګول شوی دی، په کومو کومو سرګرمیانو پابندیانې دي. چې کله حکومت په دې اړه ځواب راکړي نو تصویر به واضح شي. خو موږ تل ویلي دي چې د زده کوونکو پر سیاست بندیز موږ ته د منلو وړ نه دی. که په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د سیاست اجازه ورنکړل شي نو په نتیجه کې به یې غوسه او محرومي زیاتېږي. له دې لقبله با خلق د ځان د اظهار لپاره د تشدد لارې خپلولو ته اړ شي. ځکه که تاسو د لیک وینا دلیل او منطق لارې وتړئ نو بیا له خلکو سره د ځان د اظهار لپاره له تشدد پرته بله لارې پاتې نشي.
کراچی مشال ریډیو پرون ماجګر په دیړه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی سره تماس ونیولې نو هغه پر اپوزیشن تور پورې کړ چې دغه رسمي خط په غلط انداز وړاندې کوي.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے، نہ کسی
دا بندیز، نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگاول شوی دے، بلکہ دا دغه ملازمین پر زت چھ پر سیاست کی برخہ اخلی چھ لوجی تعلیمی ماحول خرابی. ہم د دوی ل سیاست سخه د لری ساتلو ل پارا د تعلیمی ادارو مشرانو ته د خبرتیا پانه ل گل شوی دا. پدې کی ملازمین ته ویل شوی دی چھ تاسو پر سیاست کی حصہ ماخلی بلکہ از دکړی ورکړی. خو اپوزیشن گوندونه د خپل مقاصد لپاره د خبرتیا پاڼه په غلطه طریقه وړاندې کوي،
مس انټرپریټ کرکے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے.
حسنا بلوسوای چې خط مبهم دی او د په خبره چې حکومت کله یو تګلارې جوړوي نو باید د هغه پاړه د بیان لفظونه او مفهوم واضح وي. خو ظهور بری دوای په لیک کې په واضح ټکو کې ویل شوی چې کڅوک په سیاسي غونډو کې برخه اخلي نو پرځت به د بیډا په نوم د قانون لمخې اقدام کیږي. د دپونه د بیډا قانون پر ځدکونکو نه بلکې پر هغو ملازمونو لاګو کیږي چې په سیاست کې برخه اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د سیاسي ګوندونو د ځوانانو سازمانونه ډیر فعال دي چې نه یوازې د ځدکونکو د تعلیمي ستونزو لپاره حل ځلې کوي بلکې له ادارو د باندې هم په سیاسي حلو ځلو کې فعال رول لوبوي.
د عبدالحی کاکړ د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې پېښور کې د ماښام 5:30 شوي. فرخند اسد په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز سره راوړي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن دغه ښار په یو پخواني پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نقیب الله مسعود د وژنې فرد جرم عائد کړی. په راو انوار تور دی چې د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال یې کړی. تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نقیب مسعود په یو جالي مقابله کې وژلې. تیره شپه د بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو کور د غره د کمر راپرېوتو په پیښه کې یوه ښځه او د هغې 15 ماشومان وژل شوي دي. دغه پیښه د هرنایي په زنده پیر سیمه کې شوې. د هرنای انتظامی چارواکی وای په پیخه کې د مړو شو ټولو کسانو مړی له ملبی راوستل دي. نن په قبایلی ضلع کې خاصدار او لوی سواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. دوی وای تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوې تر هغه په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولای. د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکرۍ او د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي. د بلوچستان اسمبلی نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه په رامسته شوی لانجه بحث کوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د بندیز د ستکونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي حلو ځلو لګول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکیان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوې 14 شپه ګولسي کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي په یو غږیز پیغام کې د 14 تفصیل ورکو زیات کړه چې نن سهار د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې 14 کو توکو 14 کړي چې پکې 3 ماشومان او 3 ښځې ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت ته خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ دغه مسلې نه پورا نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوو. ورېدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنۍ ورځپاڼې زموږ همکار احمد الله چې په اسلام آباد کې د پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د سند صوبې ګوټ کې سیمې نه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو د دوه کم عمره خویندو تختونې ورستو په زوره په هغوی خپل مذهب بدلول او بیا د دوه مسلمان هلکانو سره ورله ودونه کول یوه تازه پیښه ده. ورځپاڼه لیکي د ودونو ورستو دواړو جینکو په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي په زور نه بلکې په خپل خوخه یې مذهب بدل کړی. خو پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې همیشه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي کم عمره جینکۍ یا هلکان ولې خپل مذهب بدلوي. ورځپاڼه کی حکومت له پکار دی چې دې لړکی قانون سازی په کولو سره په حقی دی عمل هم وکړي او چې څوک هم په کموم رجینکو یا په هلکانو په زور خپل مذهب بدلولو او یا د واده لپاره په مذهب بدلولو مجبور کوي نو سخت سزا دی ورلوټه کی چې پراتلونکو کې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د مارچ په 3 د پاکستان اورځ په مناسبت سره مشترکه پریډ تخپل وینا کې ویل پاکستان د ترهګرۍ په شکل کې د تاریخ تر ټولو لوی چیلنج په کامیابۍ سره مقابله وکړه. خو ضرورت د دې خبرې دی چې په دې سیمه کې د تاوتریخوالي په ځای پاکستان او هند له خپل منځي اختلافات د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. ورسپانه لیکي د تیرو وختونو په شان پاکستان یو ځل بیا هند ته د مذاکراتو وړاندیز وکړو. که یاد ملک واقع په دې سیمه کې امن غواړي نو ورله د پاکستان دا پیشکش قبلول پکار دي، ځکه چې تاوتریخوالي نه ترهګر ګټه پورته کوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو په وجه پاکستان په نړۍ کې د یو امن خوښون کی ملک په حیث پیژندل شروع شوی، نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد جنگ کې د یووالي مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د حکومت پر ضد بیانونه ورکولو پر وخت وویل چې درې حکومتي وزیران د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو سره اړیکې لري، نو دا قسمه بیانونو لوجې نړۍ ته یو منفي پیغام زی او هند خو په انتظار کې ناست وي چې په څه ډول په نړیوال کچ پاکستان بدنام کړي. ورسپانه کې سیاستدانان د بیانونو ورکولو پر وخت د ملک سلامتی او عزت په نظر کې ساتي، د سره سره ټولو ګوندونو له پکار دي چې په قومي اکشن پلان دې پوره عمل درآمد وکړي چې د ملک نه په مکمله توګه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له ملایشیا خبریدونکي ورسپانې نیوز ټرایس ټایمز د هغه هیواد د وزیر اعظم مهاتیر محمد د پاکستان د سفر په اړه لیکنه خپره کړې او هم د نوموړي له خولې وایي چې دغه دوره ګټوره وه. بلخوا برتانوي انډیپندنت ورسپانې په خپله یوه لیکنه کې د افغانستان په جګړه کې د دغه هیواد د ماشومانو د مرګ ژوبلې موضوع راخیستې. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې، لنډیز یې تاسو سره هم شریکوي.
له ملیشیا خبریدونکي د نیو سټریټس ټایمز نومې ورسپانې لیکنه د هغه هیواد د وزیر اعظم مهاتیر محمد په حواله وایي چې پاکستان ته د نوموړي درې ورځنی سفر ګټور و. د مهاتیر محمد په خبره د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره اړیکې لا ډېرې نږدې شوې. نوموړي ویلي دواړه هیوادونه کولی شي په بېلابېلو شعبو کې همکارۍ سره وکړي. وزیر اعظم مهاتیر محمد زیاته کړې د نن پاکستان له هغه ډېر جلا دی چې د تیرو کلونو د خپلو سفرونو په ترڅ کې لیدلی او مشاهده کړی و. نوموړي د پوځي الوتکو او ګاډو جوړولو په برخه کې د پاکستان د وړتیا په خاص توګه یادونه وکړه. لیکنه وایي مهاتیر محمد پاکستان ته د سفر پر دویم ورځ د هغه هیواد صنعتي ښار کراچۍ ته ولاړ او له وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه یې د پروټون جوړولو د یوې کارخانې د بنیاد ډبره کېښوده. لیکنه زیاتوي د خالی پر ورځ د پاکستان حکومت وزیر اعظم مهاتیر محمد ته د نشان پاکستان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لوی ولسی مډال ورکړ. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې روانه جګړې د هغه هیواد ماشومان له جسماني او روحي پلوه ځپلي دي. لیکنه کاږي په افغانستان کې معمولا هر ورځ د تاوتریخوالي په پیښو کې د خلکو وینه تویږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې د تیرو لسو کلونو پرتله 2013 زیږدیز کال د افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړی هغه ثابت شوی. په یاد کال کې د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو شمیر 920 ښودل شوی. شمیرې همداراز ښیي چې په تېره یوه لسیزه کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 40,000 ماشومان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د پام وړ شمیر نور ماشومان به هغه دي چې په هوایي بریدونو او یا هم ځانمرګو بریدونو کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. میلیونونه افغان ماشومان بې کوره شوي، شاوخوا 3.5 میلیونه له ښوونځیو بهر دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. لیکنه زیاتوي سیف دی چلډرن نومې یوې ادارې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د افغانستان پر حکومت او له هغه هیواد سره له مرسته کوونکو حکومتونو او موسسو غوښتي چې د افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
فام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ ځان ته بشپړ برات ورکړ، خو ډیموکراټانو نارضایتي څرګنده کړه او په بشپړه توګه د دغه راپور د خپرېدو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل درته نوري اسنوري وړاندې کوي.
په هغه مکتوب کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د امریکا کانګرس ته استولی ویل شوی چې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور وایي څېړنې دا نه ده موندلې چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی په دسیسو یا په همغږۍ د روسیې له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو کې مداخله کړې وي. بار دغه راز ویلي چې دی او مرستیال لوی څارنوال روډ روسنشټین دې نتیجې ته رسېدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافی نه دي چې ووایي ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. دا د رابرټ مولر د تحقیقاتو یوه بله برخه وه. بار کانګرس ته په استولي مکتوب کې د مولر د راپور د متن یوه برخه راخیستې چې وایي که څه هم دغه راپور دې نتیجې ته نه دی رسېدلی چې ولسمشر جرم ترسره کړی خو هغه ته برأت هم نه ورکوي. پرون وروسته له هغې چې لوی څارنوال ویلیام بر دغه مکتوب کانګرس ته واستاوه ولسمشر ټرمپ او د هغه متحدینو خوښي څرګنده کړه. ټرمپ دغه پرمختګ پوره برات وباله او د مولر څېړنې غیر قانوني یاده کړه چې د ده په وینا ناکامه شوه. د دغه راپور تر خپرېدو مخکې ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې نه همکاري نه مخنیوی او پوره برات. ټرمپ وویل دا د شرم ځای دی چې پر دې هیواد دغسې یو حالت راځي، دا غیر قانوني اقدامو چې ناکام شو. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان هوګان ګیډلی وویل ټرمپ ځان ډېر ښه احساسوي او ډېر خوښ دی چې هر څه معلوم شول. دموکراتان چې د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت دي د ټرمپ د بیګناهۍ اداره دوي او د دغه راپور هغې برخې ته یې پام اړولی چې مولر ویلي دا چې آیا ولسمشر د عدالت مخنیوی کړی که نه په دې اړه نتیجه ګیري نه کوي. په هغه ګډ بیان کې چې د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جرالډ نیدلر، د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف، د څار او اصلاحاتو د کمیټې مشر الیجیا خپور کړی غوښتنه شوې چې لوی څارنوال بار د سمدستي د عدلي چارو کمیټې ته هزار شي چې په دې اړه د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی ویلي د مولر راپور په ښکاره ولسمشر ته برعت نه ورکوي، بلکې دغه راپور د دې شواهدو په ګډون چې ټرمپ د عدالت د مخنیوي هڅه کړې د عدالت د مسلې په برخه کې ډېر شواهد وړاندې کړي دي. درې واړو ډیموکراتانو په دغه بیان کې ویلي چې دا د منلو نه ده چې ځانګړي مفتش مولر 22 میاشتې د دغو شواهدو په موندلو تیرې کړي. لوی څارنوال پریکړه کړې چې په 48 ساعتونو کې ولسمشر نه تورنوي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او د سنا جرګې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د مولر د راپور په اړه د بار نتیجه ډېرې پوښتنې راپورته کوي چې باید ځواب شي.
پورت ماریده د پاکستان په سند صوبه کې د دوه هندو انجونو د تختولو د غو په زور د مسلمانولو په اړه د ریپورتونو تر خپرېدا وروسته د پاکستان دننه پر دغه موضوع تود باس پیل شوی. د هند بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ترمنځ هم په دغه اړه پر ټویټر پاڼه د سختو بیانونو تبادله شوې ده. د انجونو سوره زیوړانې تختول شوي، خو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د پلار د ویډیو تر خپرېدو وروسته چې د یوې تاڼې مخې ته احتجاج کوي دا پېښه په ډاګه شوه. د هندو نجونو د تختولو، د هغوی په زوره د مذهب بدلولو ته اړ کولو او ورسره د ودونو کولو زیاتره پېښې هم په سند صوبه کې مخې ته راځي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي وایي چې هندوې خوندې رینا او وینا څو ورځې وړاندې د سند صوبې له ګوټکۍ سیمې څخه تښتول سوي او وروسته د پنجاب نامعلوم ځای ته وړل سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو یو کس چې ویل کېږي د دې نجونو پلار دی ویډیو خپره سوي چې هغه د پولیسو تاڼې مخې ته ناست دی، سینه ډبوي، مخ په څپېړو وهي او په چیغې چیغو له ډېرې ناهیلۍ پر پولیسو غږ کوي چې پر ما ډزې وکړي. د ویډیو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو دا موضوع راپورته کړه. وزیر اعظم عمران خان په نوټس اخیستو سره د سند حکومت ته د نجونو د پیدا کولو لپاره د پلټنو او نورو اقداماتو حکم وکړ. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په سند صوبه کې هندو نجونه تښتول سوي، په زور مذهب وربدل کړل سوي او بیا ودونه ورسره سوي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د سند څانګې مشر امدا چانډیو پرون مازیګر مشال لري ټول د پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کېږي، خو په سند کې د ده په وینا ځکه په پرتلۍ توګه زیاتې دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټي سره تړاو لرونکي د لژکیو استازي کرشنا کوماری پرون مازیګر مشال لري ټول چې په ګوټکی او میرپور خاص کې د ځای پیرانو مشخصې ډلې دي چې د هندو نجونو په زور د مسلمانولو د عمل ملاتړ او مرسته کوي.
جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے 18 سال سے بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے دن
اگر جنہیں چتر اتلس کلونی یہ عمر کم بھی اگر اتختول شیو پدوائے مورس نکا نام ہم ترلا سکڑی اگر ما شمانی چکلے ہم دے اسلام تعلیمات نویل وستی نو اگر سنگا لے اسلام نا متاثرہ کے دلے شی زفرس کلا چغل اسلام متاثرہ شوی ہم وا نو بیا دغه کسانی ولی دلور یا خور په حس لزان سر نبوسی ولی پدوائے مورس وعدہ کڑی
د هندو نجونو تښتول او په زور د مذهب بدلولو په اړه د اقلیتي ډلو پرته د پاکستان نور سیاسي ګوندونه څه خاص احتجاج نه کوي. امدا چانډیو د دې وجه ویره یادوي.
کسی کو جبرن بھی اگر مذہب
پر زور مذہب بدلوی نو پر اغا دا ٹولنے لخوا چی کم تنقید کول پکار بھی اغا نکی کی دا زکر چی مذہبی انتہا پسند دلی خلقو تا درائی دا اظہار ازادی نور کوی اور باند دا کفر فتوی لگوی خلق بیا دا دی عمل پالا سپینا خبر نشی کولی
کرشنا کماری وائی چی دا مذہب بدلولو شاتا دا ولا روڑلو پر زد کاروائی او پا دی علا قانون سازی د دې پیښو موثره مخنیوي کولای شي.
حکومت ته پکار ده د دغه شرخوخو پر ضد کاروایی وکړي، بیا کې دیش دا کنټرول شي. بل حکومت باید په زور د مذهب بدلولو پر ضد قانون جوړ کړي چې له مخې دغه چا پر ضد کاروایی وشي چې په یو بل چا په زور مذهب بدلوي.
په زور د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي لپاره د سند اسمبلی په 2014 کال کې یو قانون منظور کړی و چې د مذهبي ګوندونو د دړکو وروسته د پیپلز پارټي حکومت بیرته واخیست.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې څپې 2,111 15,118 13,580 18,380 کلو هرتز.
په بچا خان مرکز پیښور کې د پښتو د املا په حقله یوه جرګه کې یو شمېر لیکوالان، شاعران، د مجلو مدیران او د پښتو ژبې استادان په دې خبره سلا شوي دي چې تر څو د لر او بر د پښتو د پوهانو د باړهګلې د 1999 کال د غونډې په رنګ لویه غونډه نه وي شوې، نو په کار ده د ټول خلک د باړهګلې په املا کې پښتو ولیکي. د غونډې په پای کې په دې جرګه کې دا فیصله هم شوې ده چې د پښتو د یو رقم املا لپاره د پیښور، کابل او کوټې د پوهانو په مشاورې یو مشترک بورډ هم جوړ شي. تفصیل د غلام غوسنه.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتو جرګې په نوم په دې غونډه کې د پښتو ژبې د املا په اړه خبرې وشوې. دغه لړکی د باچا خان مرکز د سیړنې د سنگ مشر نورالامین یوسفزی د غونډې ته په وینا کې وویل
چې څومره رسالې، څومره مجلې دي په پښتونخوا کې، څومره اخبارونه دي، څومره ټلویزیون دي د پښتو د باړهګلې املا د چاپ کړي دي. نو زه دا وایم چې تر څو پورې بل داسې غونډه نه شوې چې دا غي نوم د اوچت معیار وي او دا غي نه زیات خلک پکې د لارو او بار شامل وي، نو تر هغه پورې به د باړهګلې املا د چاپ کړي دي.
د پیښور د ریډیو پاکستان د سنگي پخوانی مشر لیاقت سیما بوویل چې د نورو ژبو د اغیز لوجی د پښتو په املا کې د ستونزې رامخیته شوې دي.
مسله ټوله اردو، فارسی او عربی جوړه کړې، مونږ پښتو ته نه ګورو. مسله ټوله د یګان د زموږ د املا لکه د بیبیو چې بس ماسو به یې ګانه ویلې وو پرته یې هغه ته اردو کې ویلې کنه.
د پیښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ریډیو ته وویل که د پیښور د پښتو اکیډمۍ کې د لینگویج اتارټی د قائمولو په وړاندیز عمل وشي، نو د وړاندې نه د یاګانو د حل شوي ستونزې ترڅنګ به د پښتو د املا نور ستونزې هم حل شي.
کم د کابل د یو یی یا د غاف یا د کی کی خین نور کول مسلې خبره وکړه. غاف او د کی په ول سره غوی ګرم دی، البته د غونډي په ول سره او پرتی په ول سره مونږ متفق د بڑګلې په پریکړه د پاغي باندې اختلاف نشي ور سره کېدلای. ورستنې اخیری چې وایي پاتې دا ودی ته په اخیری پریکړه اخیری فیصله کې نور کوم مشکل نشته. د مونږ د زور ور کول چې تاسو هر څه کوي فرض کا کملای بورډ وی یا لینگویج اتارټی خبره کوي، نو دا پښتو اکیډمی پیښور پوهنتون مرکزی اداره ده. لینگویج اتارټی او سره لینگویج لیبارټری دا دواړه شیان باید په پښتو اکیډمی کې شي او پښتو اکیډمی ته راوړل شي.
د غونډې په پای کې د جرګې ګډونوال په دې خبره یو شو چې د کوټې، پیښور او کابل د پښتو ژبې د پوهانو سره په مشاورت دي د پښتو د یو رقم املا لپاره یو بورډ یا لینگویج اتارټی جوړ کړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
په ننګرهار کې د سولې ولسی حرکت پرون یو غونډه وکړه چې سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د غونډې په ګډونوالو کې د ولایت بیلابیلو ولسوالیو مشران، ځوانان او مدني فعالان شامل ول. ویناوالو پر ولس غږ وکړ چې یو موټی د شی او خپل هیواد ته دې په خپل سوله راولي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د سولې ولسی حرکت دا غونډه چې د مارچ په 23 نیټه د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالی کې جوړه شوې وه، د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې په سلګونو تنو ګډون کړی و. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په دې ولسی غونډه کې چې دوی د خلکو د ګډون څومره تمه لرله هومره خلک نه و راغلي. نوموړی وړاندې وایي
تیر کال په دغه ورځ خیمه ودرېده او چغه مو پورته کړله چې خلکو دا مسله حل کړله، حل کېږي که نه نن نړیواله ټولنه نه په کور دننه واکمن او نه ګاونډیان زموږ مسله حل کوي. چغه همدا وه، اول دې اوربند وسي، بیا دې ځای معلوم سي، وروسته دې دواړه لوري ګډ حکومت جوړ کړي او په پای کې دې د نړیوالو قوتونو تقسیم اوقات وټاکي او دا دې له دې وطن رخصت کړي. زموږ خبره بیا هم هماغه خبره ده.
په غونډه کې بیلابیلو ویناوالو د سولې په تړاو وینا واورولي چې یو هم پکې د دې حرکت غړی حاجي محمد و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل افغانان به خپل خپل ځان ته هیواد جوړوي او سوله به راولي. د فرهاد عریب په نوم یو بل ویناوال د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې که افغانان سره یو نشي نو ورک بشي. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې دوی د یو کال په دوران کې د سولې په نوم له هلمند کابل ته او له کابل مزار شریف ته کابو 1500 کیلومتره پلی مزل وکړ. په یویش ولایتونو کې په 25 ولسوالیو کې کور په کور او جماعت په جماعت وګرځېدل او خلکو ته یې د سولې د پیغام تر څنګ د شعور د بیدارۍ پیغام ورکړی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسط مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی داغه مینه نجوان ده سرنسته ده
غلط فهمی ده چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکن ده ختمی گی
مگر خیلی اومین دی نور نگواری چی نور کو بگنا زامن و کتابو تونی تا کینی کولو تخفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
در سولی آواز ده
در سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو، اوس درته د شوکت سواتی په آواز د ممتاز اورکزي کلام دراوړو.
چنوی ستوری راوڑی گھر میں
غرمی فکرونا دی لغرونو اخوا واوڑی چی سوری سوری راوڑی را پورت دی او شنگ را پورت دی او شنگ را پورت دی او شنگ شی دستڑیا لہر گاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیوی دیوی ما خاما دیتا ماپری نک دے تو بیتا ماسر سر کے ور گاڑا پاس ہرے تماشے تا ہمش پہ دا جام نمان بلو دا جام نمان بلو دا جام نمان بل نکڑ ما بل نکڑ ل جاما ڈیوے ڈیوے ما خاما ڈیوے ڈیوے ما خاما ڈیوے ڈیوے ما خاما ڈیوے ڈیوے ما خاما ہر ساز دے دم تا سرا ور برگکڑی خبرا سندرا بیاد سرا ٹپا ٹپ بزو ٹپا ٹپ بزو ٹپا ٹپ بزو بگا موڑان دے لخیاما دیوے دیوے ما
ڈیوی ڈیوی مخام سندر مو پدی مخامی کی د مشال رادیو نا وری دا وری دن کو دمر وخت پات دے چ دنن رازی روستی مهم خبرونه یو واری بیا د فرخند اسد نور
د کراچی د ترګریز د یو عدالت نن د غخار په پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نکیب الله مسعود توجنی فرد جرم عائد کړی پر راو انوار تور ته چې د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال وکړو تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نکیب مسعود په یو جالي پولیس مقابله کې وجلې دي. تر شپه د بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو کور د غر د کمر را پریوتو په پیښه کې یو ښځه او د هغې 15 ماشومان وجل شوي دي. نن په قبایلي ضلعو کې خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. دوی وایي تر چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی. د سیمې خاصدار او لیویز غوښتنه کوي چې د دوی د نوکریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي. د بلوچستان اسمبلی بنن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه په رامنځته شوي لانجه بحث کوي. د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې د بندیز د زده کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښکاره کوي چې په کندوز کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیسي کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې د جمعې شپې په دې هوایي برید کې 10 وژل شوي ماشومان دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي 14 شپږ ملکیان ټپیان کړي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی وای چې په 14 کې 3 ماشومان او 3 ښځې ټپیان شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت ته خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي.
خریدونکو له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. خپل قربان چې با مېر د خبر نو یاندې پر خندا سره ټکنیکي همکارې ساتنه نوري او د مشال ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیوارې خبرونه به اورئ. د الله پامه.